Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شپې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار له سوه شپږ نیوي د دلوي یا سلواغي 22مه او د میلادي 2013 د فبروري 18مه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د افغانستان او پاکستان د خبرو د ناکامېدو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان او ازبکستان امنیتي کمیسیون له تروریزم سره پر مبارزه او سیمیز امنیت خبري وکړي. د کډوالو چارو وزارت وایي ډیر لس لکه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځای شوي، او د اسرائیل صدر اعظم وایي سوله غواړي خو د ایران په وړاندې دفاع کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون په غونډه کې پرون شنبه د تروریزم پر ضد پر مبارزې او سیمیز امنیت خبري وشوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پانوي غونډه د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو محمد حنیف اتمر او ویکتور محمدوف په مشرۍ جوړه شوه. اتمر د جمعې په ورځ د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته لاړ. خبر پانوي دواړو خواوو په سیمه کې د امنیت لپاره د سیمیزو همکاریو پر پراختیا او د مخدرو موادو د قاچاق او مخنیوی پر څرنګوالی خبري کړې دي. د افغانستان حکومت وایي ډیر لس لکه افغانان د جګړې له امله بې ځای شوي دي. د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل یوازې په 2018 میلادي کال شپږ لکه افغانان د جګړې، خراب امنیت او نورو ستونزو له امله له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ شوي دي.
ډیرې بې ځای شوې منګ په جګړه ځپلو ولایتونو کې لکه شمالي ولایتونو کې سکالې ډیر بې ځای شوې کورنۍ درلود. نو په دې برخه کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت هڅه کړې ترڅو دوی ته لازم بشري خدمات وړاندې شي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالی کمیشنری په راپور کې چې د 2018 میلادي کال د دسمبر په 14 مخبور شو، ویل شوی چې په یو کال کې 3,10,000 افغانان د کورنیو بې ځایه شویو وګړو په توګه ثبت کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن یک شنبه له زیمبابوي سره په دوهمه 50 اووره سیالۍ کې مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شارجه کې د رواني لړۍ د پیل په مسابقه کې چې د جمعې په ورځ وشوه، د زیمبابوي لوبډلې ته په 104.5 منډو ماته ورکړه. د نړیوالو سیالیو په روانه لړۍ کې به دواړه لوبډلې د فبروري په 14مه، 16مه او 19مه هم سره مخامخ شي. افغانستان تېره اونۍ د 20 اووریزو سیالیو دواړه مسابقې له زیمبابوي په وکټلې. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. یو ایرانی ولسم له کاناډایي پو او د چاپیریال ساتنې فعال د تهران په یو محبس کې مل شوې ده. دا خبره د هغه زوی پرون په ټویټر او انستګرام کې اعلان کړه. د کاو سید امامي زوی رام امامي لیکلي د پلار د جمعې په ورځ د فبروري په 9مه مړ شوې ده. کاو سید امامي د جنوري په میاشت کې نیول شوې وو. د همدارس ویلي چې چارواکو ورته ویلي چې د پلار ځان وژلې، خو دا خبره زړه نه لویږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانل ترامپ د کانګرس د جمهور غوښتونکو غړو د یو یاداش پرات کی د کانګرس د دیموکراتانو لوري لیکل شوی محرم یاداش ډیر سیاسي شوی اوښتو. ترامپ پرون شنبه دیموکراتانو د یاداش تخپریدو مخنیوي وکړ او ویل چې دیموکراتانو یاداش باید ډیر لنډ یا مختصر شي. د کانګرس دیموکراتانو د یاداشت امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د کانګرس د جمهوري غوښتونکو د یو یاداشت په ځواب کې برابر کړی وو. د امریکا د کانګرس د جمهوري غوښتونکو په یاداشت کې چې تېره اونۍ د ولسمشر ترامپ په اجازه خپور شو، ویل شوي وو چې د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې او د دغه هیواد د عدلي وزارت د روسیې د لاسوهنې په اړه په څېړنو کې د ترامپ پر وړاندې بې پرې دریز نه درلود. ډانلډ ترامپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دیموکراتانو ته ویلي چې خپل جواب لسره ولیکي او بیا دې ورواستوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي هیواد یې سوله غواړي خو له ایرانه به د ځان دفاع ته دوام ورکړي. نتانیاهو دا خبره پرون شنبه وکړه. د تر خبرو مخکې د اسرائیل یو جنگي الوتکه چې په سوریه کې د ایران د پلوی وسلوالو پر مرکزونو بمباری کوله د بیرته ستنېدو په محل وبشتل شو او غورځېده. تر پیښو وروسته د اسرائیل صدر اعظم وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي او د هغو ګواښونو پر ضد چې د سوریه له خاورې پیښېدلی شي د اسرائیل او روسیې پر ګډ مسؤلیت ټینګار وکړ. د شمالي او جنوبي کوریاګانو د شزو د هاکی ګډي لوبډلې پرون شنبه خپل لومړی مسابقه د سویس د شزو پر هاکی لوبډلې وبایلله. سویس په مسابقه کې اته ګولونه ووهل. د اولمپیک ژمنۍ مسابقې د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا په پیونګچانګ ښار کې پیل شوې. د کوریاګانو او سویس ترمنځ د سکی د مسابقې لیدو ته د جنوبي کوریا ولسمشر او د شمالي کوریا د ورغلي پلاوی غړي هم ناستول. دا لومړی ځل دی چې د دوړو کوریاو ورزشکاران په یو لوبډله کې د دریم هیواد په وړاندې لوبه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان سره په خبرو کې پر مهمو مسئلو پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان او اروپایي اتحادیې د موافقې د عملي کولو لپاره کمیټې غونډه وکړه.
اروپایي ملکونه په افغانستان کې ډېر مهم ونډه لري. د افغانستان د اقتصاد په اړه باندې، د افغانستان د امنیت په اړه باندې.
ازبکستان په افغانستان کې د سولې لپاره سیمه ییزه غونډه جوړوي. په داسې حال کې چې یو شمیر کابل شاریان د امنیتي تدابیرو د سختېدو غوښتنه کوي، ځینې نور شکایت لري.
دا ټول چاریانې بندې دي او ټول نظامي کسان دي.
کاروبار ته صدمه رسېدلې، مریضان په لارو کې حتی خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
په اسلام آباد کې پښتانه احتجاج کوونکي وایي حکومت د دوی د غوښتنو د عملي کولو لپاره یو میاشت وخت غوښته. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بچیا او دقیقې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستانی چارواکو سره په دوه ورځنیو خبرو کې پر مهمو مسلو پرمختګ نه دی کړی. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویل شوی چې اسلام آباد ته تللی پلاوی د دوه اړخیزو همکاریو د زیاتولو لپاره پر یو میکانیزم موافقه کړي، خو داسې مسلو باندې چې کابل لومړیتوب ورکوي لکه د تروریزم پر ضد مبارزه نه دی صلاح شوی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لوړ رتبه سیاسي او پوځي چارواکي په اسلام آباد کې تر دوه ورځو خبرو ورسته نه دي توانېدلي چې پر هغو مسئلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري موافقه ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره سوه راغلی ده. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې دواړو خواوو د همکاریو د پراختیا لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د تروریزم پر ضد په مبارزه، د تشدد په کمولو او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقه ته نه دی رسیدلې. د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې چې د دواړو هیوادونو د پلاوو د دورځنیو خبرو په پای کې خبره سو راغلی چې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس پر هغو مسلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري د موافقه لپاره پرمختګ نه دی کړی. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستيال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی چې یو شمیر پوځي چارواکي هم پکې وو، د جمعې په ورځ اسلام آباد ته ورسید. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر لیکلی چې پر ځینو مواردو موافقه شوه، خو پر یو شمیر نورو مسلو لا هم کار ته اړتیا ده. محمد فیصل پر ټویټر لیکلی چې دواړه خواوو شبخصونه وکړل، خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس د فبروري دریمه نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستيالي تخمینه جنجوآ په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی وو او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستيال حکمت کرزی سره یې وکتل. په کابل کې د سیاسي چارو شننونکي د کابل او اسلام آباد د داسې کتنو او خبرو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې استاد محمد علي اميري له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې تاریخي اړخ ته اشاره وکړه. وی ویل
از ادعاهای ارضی مشکلات مرزی بین دو طرف
د خاوري پر سر له ادعاو تر سرحدي ستونزو د تروريزم پر ضد مبارزه تر سیمه ایزو همکاریو او د افغانستان پر د پاکستان تر ستراتیژیک سیاست پورې ډېری مسلې ست چې زړه تاریخي سابقه لري او دواړه خواوې نه دي توانېدلي چې د حل لپاره یې حتی سره نږدې شي. په افغانستان کې د ناټو پخواني سلاکار او د سیاسي چارو شنونکي محمد شفیق همدم هم پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د لانجې حل د ډیپلوماټیکو چینلونو تر اوسه پورته خبره ده.
همکاران ستراتیژیک افغانستان به شمول یالات
د افغانستان ستراتیژیک همکاران چې متحد ایالات او ملګري ملتونه هم پکې شامل دي باید د ځانډ پرته نامخ کې شو د منځګړو په سیر عمل وکړي. په ځینې مواردو کې باید پر پاکستان اقتصادي، سیاسي او حتی پوځي بندیزونه ولګول شي او پاکستان اړ شي چې د افغانستان مشروع غوښتنې ته چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه ده مثبت ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولوان د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې د امریکا حکومت داسې نقش لا نه دی لیدلی چې څرګنده کړي چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم په خپله خاوره کې د فعالو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام کړی دی. اسلام آباد ردوی چې په خپله خاوره کې هغو وسلوالو ته پناه ورکړي چې پر افغانستان او هلته پر میشتو ائتلافي ځواکونو او امریکایي مامورینو وسلوالي حمله کوي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په لومړۍ نیټه وویل چې پاکستان ته د تروریستانو منظم لیست پارلی او د کاغذ پر مخ خبرې نه بلکې عملی اقدام غواړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل له پاکستانی چارواکو سره په دوه ورځنیو خبرو کې پر مهمو مسئلو پرمختګ نه دی کړی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړه جزئیات نه ورکوي او یوازې ویلي دي چې دواړه لوري باید پر ځینو مسئلو کار وکړي. له بلې خوا د پاکستان یو شمېر ورځپاڼو لکه ډیلی ټایمز او دی نیوز نن لیکلي دي چې دواړو خواوو ترمنځ ژور اختلافات موجود وو او حتی دوی ونه توانیدل چې د خپلو خبرو په پای کې ګټه اعلامیه خبره کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای په ازبکستان کې کیدونکو غونډه به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د دې شورا غړي حاجی دین محمد ازادي راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو تمرکز وشي. نور حل واصل وسال درکوي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو په دوام د زل ازبکستان د یوې سیمه ایزې ناستې تابع کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي حاجي دین محمد د شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې په بهیر تمرکز کیږي. دی وایي دغه ناسته د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزې اجماع لپاره جوړیږي. البته دغه ناسته له کابل پروسې وروسته ده. په ټوله کې دا د افغانستان سیمه په خیر ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د جمعې په ورځ د یو پلاوي په مشۍ د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته ورسېد. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د دفتر ویان قادر شاه په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. خو د یو شمېر راپورونو له مخې دغه پلاوی د سولې په بهیر د امنیت د ټینګښت او سیمه ییزې همکارۍ په اړه د خبرو اترو لپاره دغه هیواد ته سفر کړی دی. د ازبکستان رسنیو لیکلي چې د افغانستان پلاوی به د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو دولتي چارواکو سره خبرې اترې او لیده کاته وکړي. له دې وړاندې هم د ملي امنیت سلاکار او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر کړی و. د ملي والی د حکومت چارواکو د سولې د بهیر د بریا لپاره تر دې مهال امریکا، کاناډا، بریتانیا، جرمني، قزاقستان، آذربایجان، روسیې، هند، چین، ترکمنستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان، روسیا، ترکیه، کابل او یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په اړه نړیوالې ناستې هم شوي، خو لا هم د سولې غوټۍ نه دی ګل شوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي دا شن هڅو ته ډېر خوشبینه نه دي او وایي چې د سیمې هیوادونه د سولې د همکارۍ په نوم په خپلو ګټو پسې ګرځي. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان
متاسفانه
حکومت او دولت لبد مرغه مختلفو هیوادونو د افغانستان د سولې لپاره هڅه وکړي، خو تمرکز یې واځي په خپل اهداف وو. له ترکیې نیولې تر عربستان، قطر، پاکستان او نورو هیوادونو پورې ټولو په دې برخه کې ځان خود نه کړي. خغل عرفان وایي د منځنی اسیا هیوادونو په سیمه کې د داعش له نفوذ ویره لري، نو د خپل اندېښنو د لرې کولو لپاره د سولې غږ اوچتوي. نوموړی له ازبکستان غواړي چې تر هر څه وړاندې د ازبکستاني تروریستانو مخه ونیسي. دته په خبره تر کومه چې د نړۍ او سیمه هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره رښتینې هڅه او د توریستي ډلو مالی سرچینې وچې نکړي په افغانستان کې سولې ناشونې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي. ازادي رادیو
و بجیاو پنځلس دقیقې شوې. اوس هم د افغانستان په اړه ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلې دي. د واشنگتن اگزامینر اونیزی په بدخشان ولایت کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ پر مورچو د امریکایي الوتکو د وروستیو بمباریو په اړه لیکنه خبره کړې ده. واشنگتن اگزامینر لیکي که څه هم اکثر امریکایان د افغانستان د جګړې خبرونه له نږدې نه تعقیبوي، خو القاعده شبکه چې په نیویارک او واشنگتن کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حمله وکړې پیژني. شایي امریکایانو دا هم اوریدلی وي چې حقانی شبکه چې په افغانستان کې د خونړیو حملو مسؤوله ده په پاکستان کې اوسي. خو تیرونی امریکا اعلان وکړ چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په نخښه کړی دی. دا ډله د تاجکستان او چین پولو ته نږدې فعالیت کوي. د اونیزی پر اساس امریکا د بی 25 الوتکو په وسیله پر دې ډلې په بدخشان کې حمله کړې ده. اگزامینر اونیزی کښلی د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ چې د چین په ایغور اقلیت کې نفوذ لري، د امریکا، بریتانیا، افغانستان، قرغیزستان او ملګرو ملتو له لوري تروریستي ډله پیژندل کیږي. واشنگتن پوست ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره نوې پوښتنې په دې لیکنه کې لولو. په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته پوښتنه داده چې د جګړې په وخت چیرې ځای پر ځای شي. ورځپاڼه وایي کله چې تیر کال د بریډ جنرال راجر ترنر ځواکونه په هلمند کې ځای پر ځای شول، څرګنده نه وه چې امریکایي پوځیان باید تر کومه حده د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ کې له خطر سره ځان مخامخ کړي. بریج جنرال برنر وای په هلمند کې د 300 امریکایي پوځیانو ځای پر ځای کېدا یو خطرناک ماموریت وو. په داسې حال کې چې کابل شاریان د امنیتي تدابیرو د البته یو شمېر کابل شاریان د امنیتي تدابیرو د سختېدو او د تروریستي حملو د مخنیوي غوښتنه کوي، یو شمېر نور بیا وایي چې اوسنی وضعیت په تکلیف کړی دی او دوی د لدی شکایت لري چې د ښار په ډیرو برخو کې لارې بندې دي او دوی ته یې کړاوونه پیش کړي دي. کابل ګارنیزون بیا وایي دغه تدابیر د شاریانو د امنیت د ټینګښ په خاطر نیول شوی دی او شار به ډیر ژر عالی حالت ته راوګرځي. په دې موضوع خان محمد سین راپور لري.
ځینې کابل خاریان وایي په دې وروستیو کې دغه خار پوځي سیره غوره کړې، اکثره مهمې لارې او سړکونه پوځیانو بند کړي او ملکی نقلیه وسایطو ته اجازه نه ورکوي چې ځنې تیر شي. دوه کابل خاریان چې لمکرویانو څخه د خار مرکزی سیمې ته روان و ازادي راډیو ته وویل د لارو بندېدو ورته په دغه خار کې وسیدل ګران کړي دي.
دا ټول چرایانې بندې دي او ټول نظامی کسان دي، نظامیانو بندې کړي دي او د دوی موټر دي راځي. موږ هم دغه ته حیرانو چې دا جادي ولې بندې دي.
کاروبار ته صدمه رسیدلې، مامورین، مسکینان، مریضان په لارو کې حتی خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
زینو ویل دغه لارې او سړکونه یوازې د ملکیانو او د دوی د نقلي وسایطو لپاره تړل شوی، حال دا چې د حکومت لوړپوړو چارواکو او زورواکو ته چې د تورو خیخو په موټرو کې ګرځي خلاصې وي. د کابل ښار محمود خان پل، د شش درک سړک، مکرویانو ته تللې لارې، سیرنا او هوټل ته سیرمه سړک هغه سیمې دي چې د خلکو په خبره حکومت بندي کړي دي. د کابل په انټر کانټیننټل هوټل، د صدارت سلور لارې ته سیرمه او د کابل ښار په لویدیځ کې د 111 فرقې پر یوه کنډک د وسلوالو مخالفینو له حملو وروسته چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوخته، امنیتي ځواکونه د ښار د امنیت لپاره تدابیر شدید کړل. خو د کابل ګارنیزیون د قمانداني سرپرست جنرال افضل امان وایي چې د 1300 ورځو امنیتي ګواښونو لپاره تدابیر نیول شوي وو، خو دغه وضعیت به ډیر ژر عادي حالت تراو ګرځي.
زموج د امنیتی راپورونو په پام کې نیولو سره په تیرو سو ورځو کې یو لر امنیتی ګواښونه موجود وو، او د دې لپاره چې خدای مکړه د توریسانو له اعمالو بل وضعیت پیش نسی او خلک پکې تلف نشي، دغه تدابیر مو ونیول.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتی او دفاعي چارو کمیسیون د کابل خاریانو اندېښنې پر ځای غنی او له حکومت غواړي چې د لارو او سړکونو د بندیدو پر ځای کشفي او استخباراتي ارګانونه فعال کلی. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی د خپل کشفي ارګانونه فعال کړي، دوی دغه پلټ خوبه سره ویش کړي، پر خلکو باندې لارې بندېدلې او پر خپل ځانونو باندې برې راګرځېدلې، دا خو د ولس او د خلکو په ځان دی.
د تاییدوي چې د لارو بندېدل روغتونونو ته د ناروغانو او دولتي ادارو ته د کارکوونکو رسېدل ځنډوي او عامو خلکو ته ستونزې پېښې کړي دي.
آزادی خبری مجله اوری.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د افغانستان او اروپایي ټولنې د همکارۍ او مشارکت د نوي پړاو د پیلېدو هرکلی کوي. محمد آصف صدیقي وایي دغه مشارکت به هغه مهال سمه نتیجه ورکړي چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې عملي کړي. تفصیل د ناجی صاپی په راپور کې.
د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ هوکړلیک په نامه د پراختیا او مشارکت ګډې کمیټې لومړنۍ ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې د مشرانو جرګې د غړیو په وینا اروپایي ټولنې مرستې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په سمه توګه نه دي لګول شوي. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغو مرستو نه هرکلی کوي، خو حکومت باید په دې برخه کې پلې کړې ژمنې عملي کړي.
او د دې په څنګه کې اروپایي ملکونو په افغانستان کې ډېر مهم ونډه لري. د افغانستان د اقتصاد په اړه باندې، د افغانستان د امنیت په اړه باندې غوښتنه مو د حکومت نه دا ده چې دغه مسایل باید تعقیب شي. هر هغه موضوع چې کله موږ تعقیب کړو دا به ډېر ښه مثبت تمام سي، موږ لپاره به ډېر مؤثر تمام سي.
د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ او هوکړلیک په نامه د پراختیا او مشارکت ګډې کمیټې لومړنۍ ناسته د سلوغې میاشتې په 19 نیټه په بروکسل کې جوړه شوې وه چې د افغانستان مالی وزیر او یو شمېر نورو چارواکو پکې ګډون کړی و. له دغې ناستې وروسته د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ څانګې ویاندې ازادي راډیو ته ویلي چې ګډې کمیټې دوه کاري ډلې جوړې کړې چې یوه د بشري حقونو، ښې حکومتولۍ او مهاجرت په اړه، او دوهمه د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه بحث وکړي. د دوی په وینا ګډه کمیټه دواړو خواو ته د امکان برابروي چې په افغانستان کې د اصلاحاتو د اجنډا په اړه بحث وکړي. پر دې پروګرام د 2018 کال په اکتوبر میاشت کې د بروکسل په کانفرنس کې موافقه شوې وه، او تمه ده چې راتلونکي ناسته به د دواړخیزو همکاریو تعقیبولو په هدف په 2019 کال کې په کابل کې ترسره شي. خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا دغه ناستو ته خوشبیني نه لري. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش وایي که چیرې افغان حکومت بنسټیز اصلاحات رانولي دا ډول ناستې به نتیجه ورنه کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
و بجه او دو ویش دقیقی دی. دازاری رادیو خبروانی ده سهار لو بجو ده ماشام تر او بجو دوام کوی. په اسلام آباد که ده پشتنو ده احتجاجی پرلت تنظیمون کو پرون اعلان وکړ چې حکومت یو میاشت وخت ورکړي څو د هغوی غوښتنې عملي کړي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار پرون د احتجاج کوونکو استازو ته په لیکلي بڼه ژمنه ورکړه چې غوښتنې به یې عملي کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په پا پاکستان کې د پښتنو احتجاجي پرلټ د یوې میاشتې لپاره وځنډول سو. په اسلام آباد کې پرون د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار امیر مقام په مشرۍ یو دولتي پلاوی د احتجاج له یو شمېر ګډونوالو او د مسعودو د ژغورنې غورځنګ لاستازو سره وکتل، او په لیکلي بڼه یې ژمنه وکړه چې غوښتنې به یې عملي سي. په اسلام آباد کې د پښتنو د احتجاج یا پښتون لانګ مارش یو مشر منظور احمد پښتون پرون وویل چې که حکومت په یو میاشت کې د هغوی غوښتنې عملي نه کړي خپل اعتراض بل سره پیل کړي. د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سناتور افراسیاب خټک پر ټویټر لیکلی چې د پښتنو استازو په لاریون کې ګټه وکړه. افراسیاب خټک پرون آزادی راډیو سره په مرکه کې په دې اړه وویل
د تروریزم خلاف، جنگ خلاف، او د مسلې ټولې هایلایټ کړي، سولیډریټی جنریټ کړه ورورولي جوړ کړه دا خو دوی کړل سره ورنې دي
دا پښتنو احتجاجي پرلټ د جنوري په 28مه نیټه له ډیر اسماعیل خان د مسعود د ژغورنې غورځنګ پیل کړ هغوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوله چې د جنوبي وزیرستان د وځوان نقیب مسعود قاتلان ونیسي او سزا ورکړي د پاکستان د پولیسو په وینا نقیب الله مسعود د جنوري په 14مه نیټه په کراچي ښار کې له پاکستانی طالبانو سره د ارتباط په تور ووجل شو خو د سند حکومت تر څیړونو وروسته اعلان وکړ چې نقیب الله مسعود بی ګناه او د هغه په قتل تورن پولیس راو انوار وتشتید د پاکستان حکومت لا نه دی توانیدلی چې راو انوار ونیسي په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو یو شمېر استازو د فبروري په 18مه ورځ پر خپل غشتونو د خبرو لپاره له صدر اعظم سره وکتل په هغه بیان کې چې د پاکستان د صدر اعظم له دفتره خبر شوی ژمنه شوی چې د نقیب الله مسعود په قتل تورن پولیس راو انوار به ونیول او عدالت ته ودرول شي په جنوبي وزیرستان کې به د ماینونو د پاکولو پروسه چټکه او د ماین د قربانیانو کورنیو ته به تاوان ورکړ شي او په جنوبي وزیرستان کې د نقیب الله مسعود په کلی مکین کې به د هغه په نوم د متوسطې کچې یو شونځی جوړ شي احتجاج کوونکو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې و چې د لادرکه شویو پښتنو څرک باید وموندل شي د پښتنو د هدفي وژنو مخنیوي باید وشي د قبایلو خلکو ته باید د وطن کارت په نوم د اسنادو اړتیا له منځه ولاړ شي او د پښتنو په سیمو کې د تلاشي عملیات باید پای ته ورسیږي په پاکستان کې د پښتنو د احتجاجي پرلت یو ګډونوالي او مدني فعالې سنا اعجاز ازادي رادیو ته وویل چې حکومت لیکلې ژمنه ورسره کړې چې غوښتنې به ومنل سي نو د یوې میاشتې لپاره د احتجاج ځنډول بعد خبره نه ده
دا غرض یو پر امنه د جهادو چې د دستور لاندې د خپل حق وختنه او هغه وشو هغه کې لږ ډیر سم چې کامیابی ملو شو نو یو نه خد د خبره ده چې او ریاست مجبور شو په دې خبره چې اوس د خلکو د پښتون قوم اوریدنه ضروری دي
خو یو شمېر کسان د اعلان شوی ځنډ په اړه متفاوت نظر لري د پښتنو د احتجاجي پرلت یو ګډونوال او د سواد قامي جرګې مشر زاهد خان ازادي رادیو ته وویل ډاډ نه لري چې پښتانه به بیا د داسې احتجاج لپاره تنظیم شي نو له دې امله فکر نه کوي چې د احتجاج ځنډول مناسبه پریکړه وه
یو شمیر احتجاج کوونکو ویلی دی چې شبداوه چې احتجاج دوام کړی و خو یو شمیر نور بیا وایي چې باید وکتل شي چې د پاکستان حکومت په یو میاشت کې د دوی غوښتنې مني او کنه مني او اوس هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسون په غونډه کې پرون شنبه د تروریزم پر ضد پر مبارزې او سیمه ایز امنیت خبرې وشوې د افغانستان حکومت وایي 14,000 افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي دي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته ویل چې یوازې په 2018 میلادي کال 16,000 افغانان د جګړې خراب امنیت او نورو ستونزو له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن یک شنبه له زیمبابوي سره په دوهمه 500 اوور سیالۍ کې مخامخ شي لومړی 500 اوور سیالۍ افغانستان په ډېر توپیر ګټلې وه یو ایرانی ولاسل کاناډایی پو او د چاپریال ساتنې فعال د تهران په یو محبس کې مړ شوی دی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ د کانګرس د جمهوری غوښتونکو غړیو د یو یاداشت پرد کې د کانګرس د دیموکراتانو له لوري لیکل شوی محرم یاداشت ډیر سیاسي شوی او اوږدو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي هیواد یې سوله غواړي خو د ایران به د ځان دفاع ته دوام ورکړي د اصلي رادیو خبرونه په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او اف ام 3.15 صفه په لوی شارونو کې اوریدای شي
د ژوند رنگونه
برخنا هدیمه د ننګرهار ولایت څخه
د میرمن لپاره په کور کې کار کول سخت دی او په دفتر کې
هیڅ کار زما په ان سخت هم نه دی او آسان هم نه دی ځکه که موږ وغواړو په ژوند کې روزمره تقسیم اوقات ولرو یو پلان د ځان سره ولرو یو هدف ځان سره ولرو د ژوند هغه خلقات موږ ارزش ورکو ژوند ترزش ورکو خو که انسان مقاومت وکي او سلو وکي خو هوت مخه مخته ورشي د بی د چا سره به هم وي ورته
کله دفتر کې کار وکي به کور ته لرسي د کور کارونه کولای شي خسته نه
کله انسان د سکی
کیږي چې خسته بوي ته ژوند یو اړخه به خفوي افسرده به نه هلی به ته سي حالت راځي چې نه د کور خوخيږي نه د سارا خوخيږي خو نه غواړم چې پس پاتې شم د دې زینه چې لاړ شم تبي ده چې مورجان سره مرسته کوم مغه څه د شپې ډوډۍ آماده کوم ظرفونه انځم اشپزخانه ستر کوم او سم چې د وسه کیږي غ خپل برخه کوم کومه مسلې ته پزون کې ډیره زیاته خفه کیږي زه ډیر زیات خفه کیږم کله چې دا ورما چې په خزو باندې تیرې کیږي کله زه دا ورم چې خزه د ژوند په حالاتو کې البته ډیره زوري دلې دا دغه خپل ژوند چې څومره ژوند خپل وي دغه خپل ژوند په ځان باندې حرام کی او ځان ته ور واچوي او خپل ارمانونه په خپل نفس کې وسوځوي هغه وخت زه ډیر زیات خفه کیږم ډیر زیات نه هلي کیږم په کوم حالت کې ډیر خوشاله په هغه وخت کې زه د ژوند ډیره زیاته خوشاله کیږم چې زه کوم کار وکم او زما کورنۍ ما وستای چې ډیر ښه کار دی وکړم موږ درنه راځي کله مې احساس وکم چې مورجان خپل ځان زمانه راضي دي او کله چې د ځان سره د یو کار هوټ می کړی وی چې هغه وکم مورجان خپل ځان ما وستای او پس ورته متوجې شم چې ولا ما سم کار کړی دیم خوشحال شو دوستان هم خوشحال شو او دا کار مې میات کې ډیر زیات خوند راکوي راته
او ډیر مننه تاسو نه
استاسو نه هم ډیر زیات مننه تاسو د خسته خبرونې نه ډیر زیات مننه کوم
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید ازادي رادیو په راتلونکو خبرونه یعنی د اتوبې د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو حقیقت صدا یو تاندې څنګه د ازادي رادیو خبرونې چې د سهار په 2 بجې پیل شي د ماشام تر 2 بجې دوام کوي وس بل خبري مجله لرو چې